السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوې دا خبرونه مو یو ساته ده. او ریچې د ملي امنیت سلاکار نن په بریتانیا کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وروستي کړکیچ په درې اړخیزه غونډه کې خبرې کوي. په دې غونډه کې د بریتانیا مقامات هم برخه لري. خبرونه په خبرونو پیلوو له ناجیې ساپۍ نه اورو.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سبا په درې ورځني سفر مسکو ته ورسیږي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي په دې هیواد کې د جهاد فتوا ورکول ناروا دي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه دي مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند شي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سبا په یو درې ورځني سفر په مسکو ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ښاغلی اتمر به په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته مسکو ته ولاړ شي.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مارچ پر شپاړسمه د روسیې له سیاسي او امنیتي چارواکو سره د خبرو په موخه له پلازمېنې لندن څخه مسکو ته روان.
خغلی غورزنګ ویل چې په دې سفر کې به خغلی اتمر د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل افغان حکومت د روسیې د هغه وروستي دریز هرکلی کوي چې وایي له وسلوالو طالبانو سره یې تماسونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف دي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي په دې هیواد کې د جهاد فتوا ورکول ناروا دي. د افغانستان د اجرایه رئیس له دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې مولوي قیام الدین کشاف د خبره له عبدالله عبدالله سره د سه شنبې په ورځ په لیدنه کې کړې ده. خغلی کشاف د سردار محمد داود خان پر روغتون ورستي خونړي بدید ته په اشاره ویلي هغوی چې د جهاد فتوای ورکړې په ناحقه دي. نوموړي ویلي هغه مفتیان چې دا ډول فتواګانې ورکوي له اسلامي اساساتو تو نه خبر دی. په هندستان کې دغه شیبه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. په چې افغانستان وګټل او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې پکې وشي. افغانستان له ایرلند څخه د 40 اوره مسابقو لړۍ وګټله او اتلولي خپل کړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه دي مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند شي. د سه شنبې په ورځ په یو خپر شوي بیان کې نواز شریف همداراز ویلي هغو کسانو ته به چې داسې مواد خپروي سخته سزا ورکړل شي. د پاکستان د صدر اعظم په بیان کې ویل شوي چې سمدستي دې د داسې موادو د لرې کولو یا بلاکولو لپاره مؤثر اقدامات وشي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې جرم دی او د مرګ سزا لرلی شي. دا مسله همدارنګه په دې هیواد کې یوه حساسه مسله ګڼل کیږي. د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې آنلاین ټولنیزو شبکو له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې پر خپلو ویبپاڼو دې مقدساتو ته د سپکاوي مواد بند کړي. د نواز شریف له دفتره خپره شوې اعلامیه کې د کومې ځانګړې کمپنۍ نوم نه دی یاد شوی، خو په پاکستان کې فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر مشهورې آنلاین ټولنیزې ویبپاڼې دي. یو راپور چې نن چهارشنبې خپور شوی وایي په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې د جنګي جرایمو د اعمالو له کبله څه باندې 800 روغتي کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راپور چې په لاسنج میډیکل ژورنال کې خپور شوی وایي چې ډېر روغتي کارکوونکي په روغتونونو د بمباریو، ډزو، شکنجې او اعدامونو په نتیجه کې چې لویه برخه یې د دولت پلوه ځواکونو ترسره کړي وژل شوي دي. د راپور له مخې له صحیح څارنې نظامی استفاده د سلګونو روغتي کارکونکو د وژنې سبب شوی چې په سلګونو نور بندیان شوي یا شکنجه شوي او پر سلګونو روغتي مرکزونو په لوی لاس او سیستماتیک ډول حمله شوي دي. د دې خبرونې راپور وایي 15,000 ډاکټران له سوریې څخه وتلي چې له کبله یې په سلګونو زره ملکیان له اساسي روغتي خدمتونو بې برخې شوي دي. اروپای ټولنې د سې شنبه په ورځ په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پیل د شپږمې کلیزې په درشل کې د جګړه ځپلې سوریې د ملاتړ او یا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا مغیرنی د سې شنبه په ورځ یو پلان خپور کړ چې د ماینونو له پاکولو نیولې تر انتخاباتو پورې مسلې پکې ځای پر ځای شوې دي. فدریکا مغیرنی پرون د دې پلان په اړه وویل:
This will involve
د پلان کې به سوریه، سوریایي وګړي ګډون ولري، بلکې ټول سیمه په ځانګړي توګه ګوندي هیوادونه به پکې شریک وي. اروپای ټولنه لا د مخه سوریایي وګړو ته لوی مرسته برابرونکي سازمان دی. د ټولنې له 2011 میلادي کال رئیس تر اوسه د بشري مرستو پراختیا او اقتصادي کومکونو په ترڅ کې 3 میلیارد ډالرو زیاته مرسته د سوریې لپاره ورکړې ده. دا ټولنه په سوریه کې پوځي رول نه لري. او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې په مؤثره توګه له ګرجستان څخه د بیل شوې سیمې جنوبي اوسیتیا د پوز د ترکیب لپاره دی یو توافق نهایي کړي. که څه هم په رسمي توګه مسکو له جنوبي اوسیتیا سره د یو جلا حکومت په توګه چې د روسیې برخه نه ده چلند کوي، خو روسیه له کلونو راهیسې عملا د ګرجستان په شمال ختیځ کې پر پرتې د غرنۍ سیمې کنټرول لري. کرملین د سېشنبې په ورځ د پوتین لخوا یو لاسلیک شوی امر خپور کړ چې پکې د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې له بلتون غوښتونکو سره کار وکړي او په دې اړه توافق نهایي او لاسلیک کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته وژیست. سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې ویل چې د ملي امنیت سلاکار نن په بریتانیا کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وروستي کړکیچ په درې اړخیزه غونډه کې خبرې کوي.
د درې اړخیزه امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي.
د ننګرهار هندوان او سیکان وی په کابل کې د وروستي حمله له قربانیانو سره د خواخوږي په خاطر خپل ځانګړي مذهبي جشن نل منځي.
د موږ هغه مړ او جده غمو خادي سره شریک ده. تا غوانه خوشاله موږ خوشاله یو. غو خپې موږ خبر غزو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د شورا چارواکو او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلانو د تورخم دروازې د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه.
موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړي، کوم جرم په ثبوت خو ډرایور دی ونیول سي.
په بلوچستان کې سرشمیرنه کیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. کور کلی او د ګوړیا چار. ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د چارواکو ترمنځ نن په لندن کې درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د هواري د لارې موندل شول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته روان سو. تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه څه هم خبري وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سې شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلګرین، د پاکستان اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازي ښاغلی ډاکټر عمر داخل ورګرل کوي.
ښاغلی غورسنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستانی چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستانی چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمیر سرحدي ولسوالیو د پاکستانی توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوځ په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مزکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوځ د افغانستان پر یو شمیر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بي بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
عمر دل چې ټاکل سوې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د چارواکو ترمنځ نن په لندن کې درې اړخیزه غونډه جوړه سي. په پېښور کې د افغان کډوالو د شورا چارواکو د تورخم دروازې د بیا پرانستنې غوښتنه وکړه. دوی پرون په پېښور مطبوعاتي مرکز کې دغه څرګندونې کړې دي. دوی وایي چې د دې دروازې له تړل کېدو سره په دواړو خواوو کې کاروبار او اقتصاد ته زیان رسېدلی دی. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال غلام غوث په رپورټ کې.
د افغان کډوالو د اعلی شورا مشر بریالي میاخیل په خبري غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دي زر تر زره د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي.
سیاسي بنیاد باندې موږ د مهاجرت نه کړې، موږ یو عقیدوي لحاظ باندې د مهاجرت کړې، نو د دې لپاره چې د لار خلاص شي ام تجارتی ستونزې ختم شي. د تورخم نه یو زما په خیال چې یو 15000 خداوړی موټرې بتلی راځي دی غړاو یو 15000 په ما غړت لري، نو دا 15000 کورنۍ دی غړت متاثر شو، 15000 کورنۍ ته غړت متاثر شو.
د افغان ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر محمد نور احمدزی په خبري کانفرنس کې وویل چې د شپږو زرو زیات ګاډي د پولي دواړو غاړو ته د تورخم دروازې د پرانیستلو په انتظار ولاړ دي.
د لارې بندې دو د تاجرانو ترانسپورټرانو ته مکمل نقصان ورکړ چې د دې سره ټول افغانستان او پاکستان عوام متاثر دي. موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړي، که کوم جرم په ثبوت خو ډرایور دی ونیول سي بغیر جرمه موږ ته سزا راکول کیږي. دا د چا سزا ده؟ موږ د سیاست کار نه کیو.
د افغان کډوالو یو بل مشر عبد الله پچا وایي د دوړو هیوادونو ولسونه د یو بل سره جوړ تړون لري او د دوی ترمنځ د نفرت پیدا کولو څخه دی ډډه وکړي شي.
موږ دوی سره خپلوي کړی دي، پاکستانی خويندې او دغه د زمنګ ته ورونو تناسري زمنګ خويندې دغه ورونو تناسري دا په دې سالورو د هو کېل مسیح ترورزي مامازي دا په هیڅ وجه باندې د جدا کېدو خلق نه دي. هر څوک چې د دوی د جداوالي کوشش کوي هغه په هغه وخت کې زمنګ جهاد ته ایت کړی نه دي، نو اوس هم نه دي تغه کړی. نو مطلب دا دی چې دا دواړه ورونه دي.
د افغان کډوالو د اعلی شورا مشر بریالي میاخیل وایي کچری دواړه هیوادونه په صادقانه ډول یو بل ته د ملګرتیا په نظر وګوري نو ټولې ستونزې به هواری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس به نسیم شفق راتوي چې په کابل کې نن رسپانس چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې او رسپانو د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له تروریزم سره د جګړې او په افغانستان کې د جنگ د فتوا په اړه مطالب او تبصری خبرې کړي. ملي ارمن رسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د تروریستانو جنگي ماشين به له کاره ولويږي. په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لارښوونه کړې چې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره دی د بی پیلوټه الوتکو حمله زیاتې شي. سرمقاله لیکونکی وایي چې په تیرو کلونو کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه د ترهګرو ډلو د زپلو لپاره ډیر ګټور تمام شوی، چې خابلګې د سرمقاله لیکونکو په خبره د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې د القاعده او طالبانو د یو شمیر مشرانو وژل کېدل دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او د ترهګرو ډلو د ملاتړو پر ضد د امریکا پالیسي بدلون مومي. په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو یو ځل بیا له خپل حکومت غوښتي چې پاکستان دې د ترهګرۍ ملاتړی هیواد معرفي شي. سرمقاله لیکونکي د امریکا د کانګرس د ځینو غړو په حواله ویلي چې پاکستان په ښکاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او امریکا باید پرې سترګې پټې نه کړي. د سرمقاله په پای کې راغلي چې نور د پاکستان مکاري دوام نه کوي او اوس له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. اسلام ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په افغانستان کې د جهاد فتوا له افغانانو سره ظلم دی. په مطلب کې د افغانستان د علماو شورا د رئیس قیام الدین کشاف له قوله راغلي چې افغانان له بیرحمه مکار او غدار دښمن سره مخامخ دي. په مطلب کې د ښاغلي کشاف په حواله راغلي چې په افغانستان کې د جهاد فتوا له اسلام څخه نه خبره خلک ورکوي او دوی د افغانستان دښمنان دي. او ویسا ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب خپور کړی او د افغانستان د علماو د شورا د رئیس له قوله ویلي چې له اسلام نه ناخبره ملایان په افغانستان کې د جګړې فتوا ورکوي. په مطلب کې د مولوي قیام الدین کشاف په حواله راغلي چې افغانان مسلمانان دي، په افغانستان کې اسلامي اوامر حاکم دي او جګړه په دې هیواد کې جواز نه لري.
دغه شیبه په هندوستان کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 50 مسابقه روانه ده. افغانستان چې دغه لوبه یې پیل کړې تر اوسه پورې په 28 اوور کې 142 منډې کړې، یو لوبغاړی سوځېدلی او د منډو او ساتي څه باندې 15 دی. په ننګرهار کې میشت هندوان او سیکان د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ پیښلو قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د هولي په نامه خپل مذهبي جشن نه لمانځي. شاه محمود شینواری.
هولی یا د رنگونو جشن د هندوانو او سکانو ملي او مذهبي جشن دی چې هر کال د پسرلي موسم پر راتګ سره د عیسوي کال د مارچ په میاشت کې نمانځل کیږي. په دې دود کې هندوان او سکان خپل دوستانو سره راټولېږي، نوې جامې کوي، مختلف تیز رنگونه پر یو بل شیندي او دا رنگ خپل ځانګړي موسیقي ته نڅاوي کوي. د ننګرهار هندوان او سکان هر کال د جشن په شاندارو مراسمو نمانځي، خو سږ کال د مذهبي جشن د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د خونړۍ پیښې قربانیانو سره په غمرازۍ کې لغوه کړ. د جلال آباد سکانو قوم په اساسوالي امیر سنگ خوګیانیوال ازادي راډیو ته وویل دوی د دې جشن د نن نمانځلو پریکړه ځکه کړې چې دوی ټول د نورو افغانانو سره په غم او خوشحالۍ کې ځان شریک ګڼي. نوموړی وایي که په هیواد کې امنیت خوندي شي، خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي، دا د دوی لپاره هم هولي ده او هم اختر.
چې امنیت بیا سي هولي مې مېله بیا سي چې امنیت نه نه هولي به کوم نه شي. په کابل کې کابل د دې په خاطر باندې ځوانانو نه خپه دي، موږ خپه یو، ځخمانه باندې خپه یو، شهدار باندې خپه یو.
د جلال آباد د درمسال یو بل اوسیدونکو منور سنگ د هولي جشن په اړه وایي د ورځې ته ځوانان، سپینګيري او ماشومان ټول په میاشتو میاشتو انتظار باسي او ټول د دې ورځې د منځنن لپاره چمتووالی نیسي. د وای سکل هم دوی نوې جامې کړې وي او مختلف رنگونه هم راوړي وو. خدا چې په کابل کې ورستې خنړۍ پیښه وشوه، دوی د جشن نتیر شول.
مو سکل په دې مونږ خپل تیاری نیولې و لکه رنگونه یو تر بل موشندو دا یو مونږ ورځي نو کال کې ورځ دازي مو سکل په دې غو نماز کابل د حادثه خاطر د خاطر مونږ ولې و نماز په جرابات کې.
کله یوې خوا د ننګرهار هندو مذهب خلک د نور افغانانو سره د غمرازۍ په خاطر خپل ملي مذهبي جشن د نمانځلو نتیریږي، خو بل خوا بیا د دې ولایت په شاهي ماڼۍ کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت کنسرت ورکول کیږي. مدني فعال او د ننګرهار پوهنتون استاد انجینر راحت ګل زیرمل د کابل د خونړۍ پیښې وروسته په شاهي ماڼۍ کې کنسرت د ولایتي ادارې بې غوري ګڼي، خو په خبره یې افغان هندوانو او سکانو وښودله چې دوی د وطن په هر درد او غم کې شریک دي.
پر شهید سردار محمود خان روغتون له ترهګري خونړۍ برید وروسته زمونږ هندو او سکه هیوادوالو د خپل کلتوري اختر المنزل ډډه وکړل دی په خاطر باندې چې له قربانیانو سره خپل یووالی وخی، خپل همدردی وخی. کین متاسفانه په ننګرهار کې زمونږ د ولایتي ادارې د بیغوري او بیکفایتۍ له امله اتم د مارچ په سندرو او کنسرتونو سره ولمنزل شول.
نه یوازې په ننګرهار بلکې په کابل او نور ولایتونو کې هم افغان هندوانو او سکانو د کابل د روسي برید قربانیانو او د هغوی کورنۍ او ته د درناوي په خاطر خپل د هولي سګنې دودیز جشن لغوه کړ.
د افغانستان د تیلو او ګازو د تصدۍ ریاست وی په وروستي یو کال کې د دې ادارې عواید 370 میلیون افغانۍ زیات سوي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د تیلو او ګازو د تصدۍ ریاست وای چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو وروسته یاد اداره په یو شفاف ارګان اوخته او عواید هم د تیرو کلونو په نسبت 3 برابر زیات شوي دي. د افغانستان د تیلو او ګازو د تصدۍ رئیس ولید تمیم د سه شنبه په ورځ په کابل کې د مالی وزارت د تصدیو له رئیس سره په یوې ګډه ناسته کې په عایداتي منابعو کې شفافیت، په راپور ورکولو کې دقت او د غوث ملاتړ د ځواکونو له معاف شوو تیلو څخه د حق الخدمت اخیستل د دغه ادارې د عوایدو د زیاتوالي لاملونه یاد کړل. خاغلی تمیم په دې اړه وویل:
گزارشات بیلانسی سال 1394 نشان میده که ما
د 1390 کال بیلانسی را پورونه خی چې موږ 219 میلیون افغانۍ خالص عواید درلودل. خود 1395 کال بیلانسی را پورونه چې د ارقامو لمخې وړاندې شوی موږ 590 میلیون خالص عواید ترلاسه کړی دي. که فیصدی ته یو ګورو 3 برابر زیاتوالی خی او عواید مو 370 میلیون افغانۍ زیات شوی.
د افغانستان د تیلو او ګازو د تصدۍ رئیس وای چې لومړی ارقام خی چې سکل سباندې 3 میلیون متریک ټونه نفتي مواد د ګمرکونو له لارې هېواد ته وارد شوي چې د تیر کال په نسبت زیات دي. خاغلی تمیم وویل: له ترکمنستان او قزاقستان وروسته له 15.5 څخه تر 20% پورې تیل له ایران څخه هېواد ته واردېږي. دو د یوې ترتیب شوې کړنلارې په اساس په هېواد کې د تیلو د ټانکونو د معیاري کولو خبره هم وکړه. د مالی وزارت د تصدۍ رئیس ابراهیم شمس د افغانستان د تیل او ګازو د تصدۍ هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د تصدۍ چارو ته پاملرنه د دوی کاري لومړیتوب دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس په هیواد کې 6 تصدۍ په بیلابیلو برخو کې فعال دي. د تیلو او ګازو د ریاست مسؤلین په داسې حال کې د دې ادارې په چارو کې د شفافیت او د عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي چې پخوا تر دې په دغه اداره کې پر فساد انتقادونه شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان وای اوس هم د هیواد په ګمرکونو او د نفتي موادو په چارو کې بشپړ شفافیت نشته، بلکې د مالی زیاتوالی د عوایدو د زیاتېدو سبب شوی دی. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل:
دغه په اصل کې د مالیات لوړ شوي، د مالیاتو د لوړوالي سره طبیعي خبر د عایدات هم زیاتېږي. یعنې په دې معنا چې د دغه عوایدو زیاتوالی د بیرته د ملت نه ویستل کېږي په عمومي شکل سره، کوم شفافیت چې په کار دغه نه ده راغلی، ځکه چې نفتي مواد ورځ تر بلې قیمته کېږي.
خاغلی واحدیار د عوایدو د زیاتوالي خبره سمه نه ګڼي. دی وایي: افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، لومړی دې پکې سیستم شفاف شي او ورپسې دې د عوایدو د زیاتوالي خبره وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې لیکلي دا چې پاکستان لارې بندې کړي، نو افغانستان د په ایران کې د چابهار بندر، کندوز کې له شیرخان بندر او د هرات له تورغونډۍ بندرونو کار واخلي. بل اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي: د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت نه غوښتنه لرم چې د پکتیا په څمکنیو او ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي چې اوسنی 2G خدمات د کار وړ نه دي. سیف الرحمن له هلمند بیا لیکلي: زما نظر دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند جګړې ته پام وکړي. موسی رفیق له نورستانه لیکي: له بده مرغه حکومت واما ولسوالۍ ته کافي پاملرنه نه لري، په داسې حال کې چې د دغې ولسوالۍ خلک تل له دولت سره همکاري کړې ده او د وسلوالو ترهګرو له فعالیت نه یې ولسوالۍ خوندي ساتلې ده. دغه ولسوالۍ بیا هم معیاري روغتون او سړکونه نه لري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: حکومت دې له راستنېدونکو مهاجرینو سره مرسته وکړي. سردار صافی له هلمند بیا لیکي: په ګرمسیر ولسوالۍ کې تلیفوني شبکې کار نه کوي، هیله ده چې د کرکټ تازه معلومات راکړئ. ظهیر زابلی هم غوښتنه کړې چې د افغانستان او ایرلینډ د لوبې حال راکړئ. او اوریدونکو ته به ووایو چې دغه مسابقه پیل شوې ده. حاجی ثنا له ننګرهار لیکلي: هغه ډاکټر چې د سردار محمد داود خان د روغتون په پیښه کې له دشمن سره لاس لري باید عاجل اعدام شي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي: سرحدي ځواکونه باید پاکستان ته هر ډول جواب ورکړي، ځکه پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان پر ختیځ باندې تیری کړی دی. عبد الله سروري بیا لغمان لیکلی طالبان ول د افغانستان پر ختیځو سیمو خصوصا د کونړ په ځینو لسوالۍ باندې پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې کوم عکس العمل نه ښیي. ستانکزی له ننګرهار څخه لیکي ټول ځوانان باید د دولت په تمه پاتې نه شي، باید ځان ته شخصي کارونه پیدا کړي. او نذیر احمد دلسوز له هلمند لیکلی د ګرش کولسوالۍ برق ډیر ضعیف دی، د حکومت څخه زما خواهش دی چې برق سم کړي.
محمد امین کمال پوری اوس چې ستاسو ځینې اسمسونه ولوستل. د پوهنې وزارت وایي په 1395 لمریز کال کې توانېدلی چې د دې وزارت اړوند 10,000 تش بستونه ډک کړي. نور حال د واصل وصل په راپور کې
د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي په 1395 مریز کال کې د دې ترڅنګ چې د پوهنې وزارت اړوند 10,000 تش بستونه ډک کړي، د 1,000 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او مسلکي توب لپاره هم پروګرامونه پلي کړي دي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد د سه شنبه په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنۍ راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې رسنیو ته وویل چې په یاد وزارت کې اصلاحاتو ته ژمن دي او دوی هڅه کړې چې تش بستونه د وړتیا له مخې ډک کړي. موږ له نیکه مرغه وتوانېدو چې 10,000 تش بستونه په دغه کال کې ډک کړو چې لویوړخه مو هیوادوالو ته کاري زمینه مساعده کړه او له بله پلوه مو تش بستونه ډک کړل. همدارنګه د 1,000 ښوونکو د مسلکي توب او د دوی د ظرفیت د لوړونې لپاره مو پروګرامونه هم ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1395 مریز کال کې په ټول هیواد کې سبان د زر ښوونځي د نامنیو جنګونو له امله تړلي پاتې ول. دغې خبرې ناستې ته د افغانستان د ښځو وزارت ویاندې کوپرا رضایي وویل چې 1395 مریز کال کې یې د ښځو اړوند 6,046 حقوقي قضیې ثبت کړي چې 1,001 یې د حقوقي مشورو له لارې هوارې شوي او پاتې د عدلي او قضایي ارګانونو تر څېړنو لاندې دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان صابر مومن بیا د یاد وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د ګرځندوی په برخه کې د خپل لاسته راوړنو څخه یادونه وکړه. ویل چې دوی په 1395 مریز کال کې له دې لارې 20,000,000 افغانۍ د حکومت بودیجې ته سپارلې او د ښو اړیکو په مټ توانېدلی چې د نړیوال ګرځندوی ادارې د مرستیالۍ ویاړ هم ترلاسه کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین بیا د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونو لپاره د 1,000,000 معیاري ډیپلومونو چاپ او ویشل او د کانکور د ازموینې بایومیټریک کېدل د یاد وزارت د عمده لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي بیا په انتقاد سره وایي چې یادو څلورو وزارتونو داسې د پام وړ کارونه نه دي کړي چې په ټولنه او د خلکو په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راوستی وي. د پوهنې د برخې کارپو محمد صدیق پتمن د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې په وزارت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او د لوړو زده کړو وزارت هم کوم ځوانان چې ټولنې ته وړاندې کوي د ټولنې د اوږو بار وي.
نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت خو اساسا رهبري نه لرله، اوس هم نه لري. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه چې دي، د پوهنې وزارت حالت فوق العاده خراب دی. درې کاله کېږي چې حکومت دې ته بستونه نه دي ورکړي او تاسو که د معرف کیفیت وګورئ خپله بیا پوهېږي چې د معلمینو ظرفیت لوړ شوی که ټیټ دی. د لوړو زده کړو وزارت داسې مرکزونه ټولنې ته تقدیم کوي چې هغوی په مارکیټ کې هم د کار کولو نه وي او په حکومت کې هم د کار کولو نه وي.
د یادونې ده چې د دولتي ادارو د کار د کلنیو راپورونو بهیر روان او نه پیل شوی چې تر اوسه تر 300 زیاتو وزارتونو او دولتي ادارو د تیر یو کال په بهیر کې د خپلو کارونو په اړه جزئیات له خلکو رسنیو سره شریک کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کورونو جوړولو یو شرکت مسکو ته نږدې د 3D پرنټر په کارولو سره په یو ورځ کې یو کور جوړ کړی. ملالۍ بشیر
په مسکو کې یو شرکت 3D پرنټ کړي کورونه جوړوي. دغه شرکت چې اپس کور نومیږي وایي په یوه ورځ کې یو کوچنی کور جوړولای سي. د داسې کورونو دیوالونه پر 3D پرنټر پرنټ کوي چې مصارف یې کم وي او مزدورانو ته هم تر هغه وخته اړتیا نه وي چې چت او کړکۍ ور جوړې کړي. د دغه پروژې په اړه په لویدیځ رسنیو کې راپورونه راغلي دي. اپس کور د روسیې د نیکتا چنیون تای له خوا جوړ سوی و، خو د دې پرنټر پانګوال اوس د امریکا په سان فرانسیسکو کې اوسي. په فبروري میاشت کې دغه شرکت اعلان وکړ چې د 3D پرنټر په کارولو سره یې د تجربې په توګه لومړی کور مسکو ته نږدې په شاوخوا 24 ساعتو کې جوړ کړی دی. د ټایمز مجلې د راپور له مخې دغه کور له کانکریټو جوړ سوی دی چې 115 کاله عمر لرلی سي. د کور بیا لزر یو سل او څلور دیرش ډالر اټکل سوی ده چې د کوارتس میډیا د راپور لمخې دغه شرکت شای خلکو ته د کمی بیا کورونو په جوړولو کې ډیر مرسته وکړي. په مخکنیو پروژو کې د روبوټ په واسطه د خښتو ایښودلو کار اخیستل سوی دی. اپس کور پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې غواړي په اروپا، آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا او استرالیا کې هم د 3D کورونو جوړول پیل کړي. چین یون تای وایي کله چې په نړۍ کې د انسانانو لپاره د اوسېدو نور ځای پاتې نسي، موږ تیار یو چې په مریخ کې خلکو ته استوګن ځایونه جوړ کړو.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي ساپې نورو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سبا په درې ورځني سفر مسکو ته ورسیږي. افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسله والو طالبانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا مشر وایي په دې هیواد کې د جهاد فتوا ورکول ناروا دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه دې مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند شي. یو راپور چې نن چهارشنبه خپور شوی وای په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې د جنگي جرایمو د اعمالو له کبله څه باندې 800 روغتي کارکوونکي وژل شوي دي. او اروپای ټولنې د سه شنبه په ورځ په سوریه کې د بشار الاسد حکومت پر ضد په اعتراضونو د پایل د شپږمې کلیزې په دشل کې د جګړه ځپلې سوریې د ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ.
په بلوچستان کې نن سرشمیرنه په داسال کې پیلېږي چې تیر شپه وسلولو په اوران سیمه کې د سرشمیرنې درې کارکونکي تښتولي دي. تفصیل د براکوال میاخیل په راپور کې.
په پاکستان کې کېدونکې سرشمیرنه او کورشمیرنه سر لننه له بلوچستانه پیلېږي چې لومړی پړاو به د مارچ له 15 د اپریل تر 15 دوام ولري او په نتیجه کې به د 15 سیمو سرشمیرنه او کورشمیرنه وسی. د بلوچستان د سرشمیرنې د ادارې مشر محمد اشرف وایي سرشمیرنې ته بشپړه تیاری کړې او د ایالت ټولو سیمو ته د سرشمیرنې اړوند مواد او سرشمیرونکي لیږلي دي. انتظامات مو بشپړ دي او څه ستونزه نشته. زموږ ډلې به د لیویز او ملیشا سرتیرو تر امنیتي څارنې لاندې کار کوي. لومړی درې ورځې به کور شمیرنه کیږي، بیا به لس ورځې سرشمیرنه وي او په وروستیو څوارلس ورځو کې به هغه خلک چې کورونه نه لري شمیرل کیږي. په بلوچستان کې سرشمیرنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بلوڅو اکثر ملتپال ګوندونه د سرشمیرنې د شفافیت په اړه اندېښنه لري او ګمان کوي چې دلته میشت افغان کډوال به هم له ځایي خلکو سره وشمیرل سي او بلوڅان به په اقلیت بدل سي. دوی غوښتنه کوله چې سرشمیرنه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته وځنډول سي. دې ته په پام د بلوچستان نېشنل ګوند د یوې عارضې په اړه د بلوچستان اعلی محکمې د سې شنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو په شمول نور بهرني اتباع د سرشمیرنه کې نه شاملېږي او هغه بلوچستان د پکې وشمیرل سي چې د جګړو له امله بې کوره سوي دي. هلته بیګا شپه د ایران پولې ته نږدې له اواران سیمې وسلوالو درې تنه هغه سرکاري ښوونکي تښتولي چې سرشمیرنه به یې کوله. پولیس چارواکي وایي دغه ښوونکي د اواران په ګشکور سیمه د سرشمیرنې د ادارې لخوا له یوه روزنیز ورکشاپ خپل کور ته روان وو چې ناڅرګندو کسانو د وسلو په زور تښتولي او لا هم نادرکه دي. د دغو درو تنو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسلوال سازمان ګواښ کړی چې د سرشمیرنې پر ډلو به حملې وکړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دغه سرشمیرنه 19 کاله وروسته کیږي چې 14 میلیارد کلداري بودیجه ورته ټاکل سوې ده. د دې سرشمیرنې د امنیت لپاره په ټول پاکستان کې 2000 پوځي، نیمه پوځي او پولیس سرتیری په دنده ګمارل سوي دي چې له هغوی څخه 2000 پوځي سرتیری به په بلوچستان کې د سرشمیرنې امنیت ساتي.
د پاکستان صدر اعظم له ټولنیزو شبکو د هغو موادو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې دین د پکې سپکاوی سوی وي. اجمل اند
مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې جرم دی او که پر چا ثابت شي د مرګ له سزا سره مخ کیدای شي. د رویټرز خبري اژانس وایي په ټولنیزو آنلاین رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوی په اړه د خبریدونکو موادو پر ضد د نواز شریف وروستی سخت دریز په هغه انتخاباتو کې چې راتلونکی کال ترسره کیږي د سخت دریز رای ورکوونکو د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي دا داسې موادو چې مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی وي د لرې کولو او یا بندولو لپاره دي سمدستي اقدامات وشي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو د بهرنیو کمپنیو سره د اړیکې ونیسي او 3D وغوړي چې هغه مواد له خپل وی پانو لری کړی چې پکې دین د سپکاوي شوی. نو مولې د کومې ځانګړې انلاین ټولنیز شبکې نوم نه دی یاد کړی، خو په پاکستان کې فیسبوک، انستګرام او ټویټر انلاین شبکې ډیر کارونکي لري. د نواز شریف په بیان کې ویل شوی ټولې اړوندې ادارې د هغه کسانو د موندلو لپاره یو موټی شي چې داسې مواد خپروي او هغوی ته دې د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه مسله ده او د امنیتي مطالعاتو او څیړنو د مرکز په وینا تر اوسه دین ته د سپکاوي د تورونو پر سر په دې هیواد کې لسګونه کسان د پارېدلو سخت دریځو لخوا وژل شوي. په 2018 میلادي کال کې د پنجاب والی سلمان تاثیر روسلاغې د خپل ساتونکو لخوا ووژل شو چې نوموړي د پاکستان پر هغه قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې پر بنسټي مقدساتو ته د سپکاوي په قضیو کې درنې سزا وټاکل شوي. که څه هم د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری تیر کال اعدام شو، خو د دې هیواد په مذهبي کړیو کې نوموړي ته د یو اتل پسترګه کتل کیږي. نواز شریف همدارنګ د هغه کسانو لپاره هم پر سزا ټینګار کړی چې مقدساتو ته د دې هیواد د سپکاوي قوانین د خپلو شخصي شخړو لپاره کاری. د دې قوانینو منتقدین وایي ډیر کله خلک د شخصي اراضو او شخړو له کبله یو بل د مقدساتو په سپکاوي تورنوي چې له درنو سزاګانو سره مخ کیږي. د سې شنبې پر ورځ تر دې مخکې په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په جشن کې د پاکستان صدر اعظم وویل دا به د پاکستان د اقلیتونو د حقونو لپاره چې د پوینا غیر عادلانه چلند ورسره شوی مبارزه وکړي. د جنوري په میاشت کې نواز شریف په پنجاب کې د هندوانو د یو لرغونی مندر د ودانۍ چارې هم پرانیستي. څارونکو د نوموړي د اقدام په پاکستان کې اقلیتونو ته ډاډ ورکول او په نړۍ کې د دې هیواد د تصویر د ښه کولو هڅه وبلله.
د سوریې د رژیم مخالفان وی په قزاقستان کې په هغو خبرو کې چې پرون پیل سوي برخه نه اخلي. د رویټرز په حواله جزئیات له سلطان سرور څخه خبري.
د سوریې د رژیم د مخالفینو یو مشر اسامه ابو زید وویل د دې لپاره چې مسکو د هغو اوربند څخه د پراخو سرغړونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی چې په تیرې دسمبر میاشت کې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب وشو، نو د دوی نهایي فیصله دا ده چې په خبرو کې برخه نه اخلي. هغه وویل اوسنۍ فیصله دا ده چې په خبرو کې ځکه ګډون نه کوو چې روسیا په سوریه کې د ولسی خلکو خلاف خپلو جرمونو ته دوام ورکوي او د بشار اسد د رژیم د جرمونو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه ته هم چې د اوربند منځغړیتوب کړی دی د خپلې فیصلې خبر ورکړی دی. له دې مخکې ډګروال احمد عثمان چې د سلطان مراد د لیوا په نامه د مخالفینو د یوې ډلې مشري کوي او د انقرې له ملاتړه برخوردار دي ویلي وو چې دوی د هغې یو لیک ځواب ته منتظر دي چې په کې له روسیې څخه د اوربند د تضمین کوونکي په توګه غوښتل شوي چې سرغړونې پای ته ورسوي. ډګروال عثمان په ولسي خلکو د روسیې د الوتکو د بمباریو او د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د سوریې د رژیم د بریدونو څخه شکایت وکړ او وویل چې د اوربند په چوکاټ کې تر اوسه څه پلی شوي نه دي. د سوریې د رژیم مخالفینو د شنبه په ورځ غوښتنه کړې وه چې په قزاقستان کې د سولې خبرې باید وځنډول شي تر څو ولیدل شي چې آیا د بشار اسد رژیم او ملاتړي یې نوې اوربند چې د رواني مارچ میاشتې له 8 تر 16 پورې اعلان شوی په پام کې نیسي او کنه. مسکو د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. ورسته لدې چې د سوریې رژیم د روسیې د هوایي ځواکونو په مرسته په تیرې دسمبر میاشت کې د حلب ښار بیرته ونیو چې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر ټولو لوی بریا وګڼل شوه، مسکو د خبرو وړاندیز وکړ. د بشار اسد مخالفین وایي حکومتي ځواکونه او ایران پلوي ملیشي په دمشق، حمص، درعا او ادلب ښارونو کې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکوي. د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفینو مشر ډګروال احمد عثمان وویل مسکو خپل ژمنې نه دي ترسره کړي. د خلکو د بې ځایه کولو او بمباردمان درول یو اساسي غوښتنه ده. سالم المسلت د مخالفینو لخوا د سولې د خبرو د سترې کمیټې یو ویاند هم وویل چې په خبرو کې ځکه برخه نه اخلي چې روسیا د سوریې په حکومت او ملاتړ وي د فشار واردولو نیت نه لري.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه می ومني. له ماشومانو سره تاو تاریخ ولای پر هغوی څه ډول غیزی کوي
درخنه کی غلطه لیکلی بیا استاد به ویلی پال نه کړم په کور کې ځ
کورنۍ تاوتریخولای د ماشوم پر روزنه
کومې بدې پایلې درلودلی شي.
په صنف کې ډېر بد وضعیت سره کولی شي واوسي، د امنیتي اړخ ځان ضعیف احساس کړي، دروني تجربه خپله نشي کارولی، خبرې ونشي کولی، لکنت پیدا شي، ورته جرأت ډېر کم وي، لرزه ولري همیشه.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په ځینو کورنیو کې خشونت یا تاوتریخوالی ماشوم له رواني پلوه ډېر ځپي. د ځینو کسانو دې خبرې ته پام نه وي، خو یو شمېر بیا سره له دې چې په دې پوهېږي چې که چیرې د کوچنیانو په مخ کې جنګ جنجال وکړي، هغوی خوابدي کېږي. بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې باید د ماشوم مخ کې یاد نشي. روانشناسان وایي چې کورنۍ خشونت په لیک لوست کې د ماشوم د تنبلۍ، په ټولګي کې د غلي کېناستلو او نور ستونزو سبب کېږي. موږ له یو داسې زده کوونکي سره خبرې کړې چې په کور کې لانجې د هغه په زده کړه بدې اغېزې کړي. دا زده کوونکی مجیب نومیږي او د 12 کلو دی. کله چې خفه اوسي بیا درس زده کوای سي؟
نه، سې زده کولای نه شم.
څه رقم یو حالات لري بیا؟
خفه اوسم همیشه.
په کوم شیانو کې تفکر کوي؟
په جنګو ده.
د سې سويچ کوم ورځ په کور کې جنجالي تا کارخانګي مې راوړي؟
او کارخانګي غلطه لیکلې بیا ما سې نه زده کړې.
بیا استاد څه درته وایي؟
استاد بیا ویلي ویل نه کړم په کور کې جنګ ما سې کارخانګي نه شوی کولای. استاد ته وایي سعی د خیر مراد دې دازل کوم.
بیا استاد دې کور نه کوم څوک نه راغوړي؟
غوړي یعنی وخت.
بیا څه ورته وایي استاد؟ دې کور خلکم
بیا ته وایي دا غسې جنګ بیا سعی ځای مې زده کولای نه شوی، دا ما لپاره وایي دازل مراد یو کوي.
بیا څه نه وایي کور کې چې مثلا دې سیمه کوي؟
نه، زه بیا هغه نه غراز نه نیسم.
څوک دې خبرې ته غوږ ږدي که نه ږدي؟
لږ ږدي.
څه درته وایي؟
وای خیر دا ځنی مو کبل ځلی بیان کوم نور.
ته چې غواړی چې مثلا څه رقم یو کورنۍ ووسی چې سړی درس خپ کې ویلې سي؟
کوم مهربانه کور ووسی او جنگ جدال کې نه ووسی، هغه وخت مونږ سي درس ویلای شو.
نوریا بوسی د مجیب خون کده، هغه وایي چې د دې زده کوونکو په څیر نور شاګردان هم لري چې کورنۍ خشونت د لیک لوست خنډ ګرځېدلی.
همیشه چې غلمغال په کور کې جوړ شي دغه ماشوم په روي دومره تاثیر کوي، خپله جګیږي، نو دا بیا په لوست نه ډیر تاثیر کوي. او هغه وایي چې دا ما ته وایي چې زه زده کړه وکړم، دوی نه زه زده کړه وکړم، نو دا ډیر ورته مشکله ده. یعنی اولی دی هر ماشوم، اولی ابتدایی خوانځي چې دی خپل کور دی، هغه زینه چې هغه یعنی لوست واخلي، دلته مونږ کوی شو چې یعنی ذهني لوست ورکو. ما ته داسې دی چې ما یوه ورځ چې دی ماشومه راجع کړم چې ډیره لایقه ماشومه، یعنی په ابتدا کې چې ما یوه میاشت دې ته درس ورکړی، د دې کارخانګي ډیره منظمه، مګر بعد هغې ما ورته وایم چې ته ولې کارخانګي نه کوې، مشکل لرې زما په تدریس کې، یا کوم دا طریقه چې نوې شوه، یا مثلا درس می تبدیل کو دافر و چې نه. هغه وخت زما مور چې دی ډیره بیکاره، ما سې کار کولو، مګر اوس مې چې دی پلار سې چې جنګ کړی، هغه چې دی په یوه کوټه کې وي او پلار مې په بلې کوټه کې، ما سه څوک نشته چې هغه کارخانګي چې ته ما ته راکړې چې ما سې حل کړي. نو په دې زه پوه شوم چې زه هغې ته چې دی په تفریح ټایم کې وخت ورکړم چې زه هغه اسې کور کړم. هغه ماشوم چې یوه هفته درس کور نه کړي، نو هغه کېږي چې نور انګیزه یې پوه کړي، شاید خپله ډوډۍ ونه خوري، یعنی نور شیان ته فکر نه شي، خپل نظافت ته فکر ونه شي، داسې دومره چې چورتي شي په دغه سن کې. مونږ هیڅ داسې اړ نه ګڼو چې په هغه سن کې چې دی دومره فکر ته غرق لاړ شي.
موږ له څو تنو ځوانانو سره هم غږېدلی وو چې وایي کورنۍ لانجو بجورته کړی دی.
ټول ذهن مې مغه جنگ ته وچ خاده، ما ترو دی پلار مې جګړه ده، د ځمکه په ساري جګړه ده، یا د نور مسلو په ساري جګړه ده، زه در څنګه وایم، ځکه ټول فکر مې مغل ته، یا به ما پلار ګرام و، یا که ما پلار نو ګرام، ما تر به وچ پونه حق زما پلار سره به مسله جوړوله. نو دې مسلې ته زما ذهن جوړولو چې څنګه وکولای شم دغه باریکه مسله چې ده باید حل ومومي، ټول فکر مې مغل ته. نو دغه ده چې زه خپل د ژوندۍ تجربه مخې ته وایم چې زه خپل الجبر دا مثلثات دا مضمون ټول مانا پاتې شول.
دا شان کاملا شته دي زموږ په کورنۍ کې به هم وو، او زه خپله په همدغه شانو چې هغه منفي ټکي زه اوس احساسوم، که زه خبرې وکړم دا به زما د کالیو په اړه څه وایي، زما د خبرې به څنګه دوی اخلي، یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بله ویره بدلیږي.
نو بالاخره هغه زما ذهن په یو داس شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم، زه نشوی تللی بیرون ته، حتی ما مې خپلې مور ته یا خپل مشر ورور مې را سره جګولو او زه به هغې بیرون ته بولم. اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم، یعنې زه خپله داسې یو د ډار احساس کوم.
کله پانتون تر ما دومره جرأت نشو کولای چې خپل شته شی به مثال په ذهن کې وو، ما غنه شو وړاندې کولای چې ما شاید غلط وي، دا د غو اثر و چې ما کړی وو، دلته ما دا کار نشو کولای.
محمد گل وای چې د نن ورځې ماشومان د سبا مور او پلارګي کدی په کورنۍ خشونت کې لوی شي پراتونکو کې سالم بچی نشي روزلای.
دلته عقدې رامنځته کیږي، حسد رامنځته کیږي، تقابل رامنځته کیږي. دلته مراحل مختلف درشت او د نمو مراحل لکه څنګه چې جسم رشد کوي، نمو کوي، روان هم نمو کوي، هغه یو قسم حسادت ته پیدا کیږي، کینه ته پیدا کیږي، بغض ته پیدا کیږي، او هغه د عقدې په شکل باندې عمل کوي. او پراتلونکو کې چې ته یو مور د رواني لحاظ ناروغي دغې څلور پنځه ماشومان کاغه هلکان دي کنجونې دي رواني ناروغي ته کاملا مساعد دي، ځکه لومړنی ژوند چې رواني انسان پیل هغه د مور د غې کې نه پیل کوي. هغلته یوه اړیکه مطرح ده چې احساساتي او د عاطفې او د محبت یوه اړیکه مطرح ده. نو که چېرته دا مور په همدغسې محرومیتونو کې رالوی شي، په همدغسې مشکلاتو کې رالوی شي، دا چې سبا مور شي په خپله، نو دا د رواني ناروغیو سره مواجه یو انساني په نتیجه کې چې د بې کورنۍ تشکیلوي، هغه هم د رواني لحاظه فوق العاده سیب پذیره دی. په لومړي قدم کې روحي رواني سټرس او فشار دی، په احساس کمتری کې راځي، بالاخره منزوي ته ځان ښکاري، خلقي اختلالاتو ته مساعد کیږي، پر ژور خپګانونو په ډپریشنونو اخته کیږي، په استرابي اختلالاتو اخته کیږي چې دا رواني ناروغۍ دي. او وروسته چې دی کاملا ناروغه شوه، د دې په نتیجه کې یو کورنۍ ناروغه راځي، د کورنۍ دا کلی ناروغه راځي، د کلی په نتیجه کې خاریه او بالاخره ټول مملکت کې مشکلات فوق العاده زیات دي.
دا چې روان شناسان په ماشومان د کورنۍ خشونت د اغیزو په اړه څه وایي، د پانتون له استاد ضیاءالحق شمس نه موږ پوښتلې دي.
کورنۍ تاوتریخوالی د کورنۍ د غړو د چلند پورې ارتباط لري. د ماشومانو ذهن او جسم عمیقا د دغه ډول چاپیریال تر اغېز لاندې وي. د دې کچه معلومول البته د یو موډل او الګو په توګه د هرې کورنۍ د سبک د ژوند پورې ارتباط لري. ښاري سیستمونو کې یو ډول ده، کلیوالو کې بل ډول ده، کوم ځای کې چې بیا د زده کړې ارزښت شته هلته بل ډول ده، بې سوادي چې حاکمه ده بل ډول ده. بعضې ډېر شدید دي، سخت افراطي چې تر اخر حده پورې پکې تاوتریخوالی شته دی، د وهلو ټکولو نیولې تر طلاق او تر ډېرو نورو فشارونو. اگر منځنۍ کچې چې درې کچې کیږي، اگر مثلا کورنۍ کې د کنځلو رواجیدنه، د احترام نه کول، د یو بل خبرې نه اورېدل، فرصت نه ورکول، دا ټول هغه شیان دي چې ماشومان تر فشار لاندې نیولی شي هلته خپل. او عادي سطحه بې پروا کېدل دي. د ماشوم په رابطه مور پلار د کورنۍ ټول غړي بې پروا اوسي. لویان په دې خاطر چې ذهني کولی شي مختلفو محیطونو سره ارتباط واخلي، کولی شي هغه فشارونه له یو ډول نه یو ډول بل ځای کې تخلیه کړي، یا یو څوک د خپل تر تاثیر لاندې ولري چې په هغوی باندې بېرته خپل ځان خالي کړي. اما ماشومان په دې خاطر چې بل څوک نه لري چې هغوی باندې تاثیر ولري، دوی د دوی کشان بل نشته ده، یعنی داسې یو محیط نشته چې دی پکې هلته پاچا واوسي، هغه خپل قهر او غصه او هغه رواني فشار چې لیدلی دی خالي کړي او تخلیه کړي، هغه پکې پاتې کیږي متاسفانه. په صنف کې ډېر بد وضعیت سره کولی شي واوسي، د امنیتي اړخه ځان ضعیف احساس کړي، دروني تجربه خپله نشي کارولی، خبرې ونه شي کولی، لکنت پیدا شي، ورته جرأت ډېر کم وي، لرزه ولري، همیشه درس دنه کړي، همصنفیان ته خپل ډېر توجه ونه کړي، د کمۍ احساس وکړي، وروسته کښېني، استاد سره ارتباط ونخلي، د سمنه په تښتېدلو باندې خوشحاله واوسي. دا ټول هغه شیان دي چې د کورنۍ د فشار په نتیجه کې تر ځان بېرته کشان ورونه او خویندې لري په کورنۍ کې یا په کودکستان کې، په هغوی باندې بېرته فشار اچوي. دا ټول همغه رواني ناراحتي دي چې کور کې تولید شوي دي، د په ذهن کې ځای شوي دي او ښوونځي کې بېرته تخلیه کیږي.
شمس وایي چې هیڅ داسې کورنۍ به نه وي چې په هغه کې جنجال نه وي، خو کورنۍ باید هڅه وکړي چې د شخړو خبرې د ماشومانو مخکې یادې نه کړي.
خبر کولو هم په جغرافیایي ځای باندې پوه شي، مکان چې کوم ځای کې خبرې وکړي، ام هم په زمان باندې پوه شي څه وخت کې خبرې وکړي. د ټولو ښځینو او میړونو ترمنځ په رابطه کې د بل هیچ چا د دخالت حقوقي اصل دی چې باید نه وي هلته. اوس تاسو لکه څنګه چې خپلې خبرې دوه کسه د نورو نه اخلي پټوي، همداسې د ماشومانو نه هم پټې وساتئ. دا یو ډېر ضروري اصل دی. هر خبر چې لرې تاسو خپل خاص وخت او خپل خاص ځای کې وکړئ. د خاص وخت او خاص ځای نه مقصد دا دی چې یوازې تاسو باید باندې پوه شي، په خبرو باندې یوازې تاسو باید حل کړئ. د دغو دواړو فشارونه هېڅکله په جګ غږ باندې اول خو ضرور نه دي، اخلاقا هم، او که ضرور وي چې په جګ غږ باندې تاسو باید حل کړئ، ماشومان باید هلته نه وي، د ماشومانو په سر باندې، دوی په روحیه باندې، دوی په عاطفه باندې فشار رانه وړي. دغه شی په دې خاطر چې زمونږ اکثرا میندې بې سواد دي، اکثرا پلرونه عقدوي او احساساتي دي، دوی د ماشومانو مخکې کنځلې کوي، د ماشومانو مخکې برخورد کوي، میړه خپل ښځه توهینوي، ښځه میړه توهینوي. بیا همدغه برخورد او عقده چې یو بل باندې لري، کله کله په ماشومانو کې بېرته تخلیه کوي، او دا تر ټولو ډېر غلط دی. خلاصه دې سره ټولوم چې تاسو د خپلو خبرو کولو په روش باندې اول چې کله تاسو توافق کوي د ژوند لپاره، په دې خاص روش باندې باید سړی بلد وشي څنګه خبرې وکړي یو بل سره. یو د خبرو کولو ځای باندې، د خبرو کولو وخت باندې باید چې کاملا فارغ وي د ټولنه، حتی ډېرې جدي ستونزې تاسو کولی شي فارغ وخت کې حل کړئ، هېڅکله د ماشومانو مخکې مه لوي. بل دا چې ماشوم سره څومره کولی شي هغوی سره خپل مثبت احساسات انتقال کړي، نه منفي احساسات. ماشومان ته ځای احترام وکړو، واقعا نور دغه فرهنګ واقعا د خپل ژوند نه وباسو چې ماشوم هېڅوک هم نه دی، هېڅ مهم نه دی. د کوچنیوالو نه همدغه مور پلار ورته احترام وکړي، استاد ورته احترام کوي، نور ملګري ورته احترام کوي، همسایه ورته احترام کوي، ټولنه ورته احترام کوي. که موږ ورته احترام ونه کړو، هېڅوک نه.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګو وريدونکو سلام خدای مو خوشاله لره او لبمونو توپونو او مرمیو خوندی دلته خو هم دغه شان ډیر پیدا کیږي د خبرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې زمونږ خبريالې ته یو امنیتی کنډک له قومندان سره کړی ده
کلمړی اداره ته وایي چې د پسرلی لپاره مو څه تیاریان نیولې دي او کوم دفاعي تدابیر مو په لار اچولې دي
موږ د پسرلی او جنگ د ورځو لپاره کامل ترتیبات او وزارت لرو او د همدې لپاره مو خپل ټول توان په کار اچولې دي
مثلا څه مو کړې دي
تاسو ته خو معلومه ده چې ډېرې سختې ورځې او شپې مو په مخ کې دي نو موږ د دې لپاره چې د دښمن له مرمیو ځان ساتلی وي ډېرې قوي غوچې او کلکې مورچې او سنګرونه مو جوړ کړي دي
ښه
هو نقلیه وسایتو لکه رینجرونه ډاکټرونو او زیره موټرو ته مو هم ډیر غوچی غوچی کاندې وستلې دي چې څه کلام د دښمن مرمۍ نه پیکینی
نو چې ټانکونه خاکړی جنگ په څه شي کوي
جنگ په ټوپک کوو ځکه دښمن دومره لري نه دی چې په غټو وسلو وولو نو ځکه مو زیاتره غټې وسلې خښې کړې دي او جنگ په سپکو وسلو کوو
نو د درنو وسلو ساتل به څه ګټه درته وکړي ولې لوی قرارګاو ته نه لیږدوئ
دا کار د دې لپاره کوو چې نه ویل کېږي یو ځل اړتیا ورته پیدا شي بیا به نو څه کوو
مثلا څه وخت به اړتیا ورته پیدا شي
مثلا که دښمن پسې واخلو نو بیا خو درنو او لرې ویشتونکو وسلو ته اړتیا پیدا کېږي
او که داسې ونه شي او دښمن مو په سنګرونو در واوړي بیا خو نو دغه ټانکونه او درنې وسلې د هغو لاسته ورځي
ته رښتیا وایې خو موږ هم لاس تر زنې ورته نه یو ناست بیرته یې تینیسو
یعنی چې تاسو د حملې کولو پلان نه لرئ یوازې دفاع ته مو ملا تړلې ده
املا دی ورکشی او نوم دی ورکشی زکه یو زل چې لسنګر راووتی بیا دی نو خیر نشته
نو دښمن څنګه هر ورځ حمله کوي حقوق خو هم لسنګر راوتلې دي
هو هغه خود دوه پخو خلک دي املا وکي او بیرته لاړ شي
نو تاسو د څو پخو خلک یې تاسو خو هم دوی پی لري
لاروي خو لوی مخبل قومندان رانیسی او لبلې مو د قومندان قومندان
د څه لپاره
نه پوهیږم خو کله وای تاکتیک دی او کله وای شرایط د ایجابوي چې شاته لاړ شو
نو اخر به څه کیږي
اخره نه ده معلومه او د همدې لپاره موږ هم یوازې خپل سرونه ساتو نه ټانکو نه توپونه
آوازات وایي وسلې او مرمۍ خرڅوي
سړی چې وږی شي عین خپل اولادونه خرڅوي لوږه ډېره بد شی ده
ولې اوس وږی یې
ته نو څه وایې چې ماړه یو له لوږې مو د شاوخوا یو چرګ په ساو او زم پرې نه ښودل ته مو لا وږې نه بولې
نو اوس خو ښه ده کراري ده څه پلان تر لاس لاندې لرئ
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بیرته څنګه تې ونیسو
اوس دا هم وبرې
دا د هیواد تر ټولو عالی مډال دی چې د تا په غاړه کې اچو زکه ته د هیواد ډیر لوی او ښاغلی لیکوال او شاعر یې مبارک دی وي درته
مننه صاحب خو زه یوه هیله لرم که راته پوره کې ډیره مهرباني به مو وي
ولې نه ووایا څه هیله لري
صاحب ما ته مډال مرا کوي زه مډال نه غواړم ځکه چې همدا اوس مې اولادونه په کور کې وږي ناست دي که مډال وروړم نو نه یې خوړلی شي او نه یې هم څښلی شي صاحب د مډال پر ځای لږ اوړه غوړي او نغدې پیسې راکوي چې د څو ورځو لپاره مې د بچیانو خېټې پې مړې کړم
ها لیلا خوري نور څنګه
خایمانو دغه دی وینې می
څنګه دی خبره داسې بل ډول وکړه
خو ته هم پوهیږې چې د مجرده ژوند دی او د مجرده د ژوند خوند نه وي.
دا څه وایې؟ تر اوسه خو لاسره خوله نجلۍ یې.
نه، زه نه یم وارخطا، د مور مې خوا بدیږي.
ولې؟
ځکه چې هغه ډېر تشویش راته کوي.
د څه لپاره؟
مجرده ته مې اوس خدای د ما د مور زړه ور ټول کړي چې بې غمه شي.
ښه، در باندې پوهیږم ځواني مرګي، د هغې غم نه خوري، خپل غم دې خوري.
ته په څه چرت کې ولاړې؟
ریښتیا وایې، اوس مې دې په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ور جمع شي.
آمین.
یو صاحب نظر د خارورانی د زمکا او نمرو د چور ریاست ته ورغلی چې یوه نمره زمکه ترې نوش جان کړي، خو هلته خبره بله خوا لاړه. راځئ چې تاسې هم ترې خبر کړو.
موین صاحب، هر څنګه چې کیږي یوه نمره ښه ځمکه به راکوي، او که یې را نه کړي نو تاوان به وکړي، بیا به ډېر ارمان وکړي.
دا څه وایې؟ ته څوک یې چې ما ته دغسې تند تند اختارونه راکوې؟
ولې ما نه پېژنې؟
نه، نه دې پېژنم.
په تلویزیونونو کې دې نه یم لیدلی؟
نه.
ولې؟
ځکه چې زه تلویزیونونه نه ګورم.
ولې نه ګورې؟
ځکه چې تلویزیونونه نه ګورم.
ولې؟
د دې لپاره چې تلویزیونونه ټوله ورځ د خارورانی ریاست غیبتونه او شکایتونه کوي.
په رادیوګانو کې دې هم دماغ نه دی اورېدلی؟
نه.
ولې رادیوګانې هم نه اوري؟
نه، رادیوګانې هم یا ټوله ورځ بې خونده سندرې نشتوي او یا هم له خارورانی څخه شکایتونه کوي. له همدې امله یې نه اورمه. اورېدلی هسې د سړي فکر خرابوي.
والا جب موینې، ورځپاڼې خو بلولې؟
نه، ورځپاڼې هم نه لولم. په ورځپاڼو کې یا د تېرې شپې د تلویزیونونو او راډیوګانو خبرونه خپاره شوي وي او یا هم د ښاروانۍ په هکله مقالې پکې وي. د دې ځای لیکوالان یوازې ښاروانۍ پېژني او ټول لګیاوي خبرې ورپسې کوي او غیبتونه یې کوي.
نو د خلکو په مشکلاتو څنګه ځان خبروي؟
خلک هېڅ مشکل نه لري، ځکه ښاروانۍ نه د پاکو اوبو رسولو سیستم لري او نه د چټلو اوبو ایستلو، نه چیرته پارک پاتې دی چې شینې کړي او نه هم کوم بل څه شته. نو د موږ په اړوند کوم مشکل نه لري. او هغه خپل مشکلات خو یې نو خپل دي، هغه په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
نو چې داسې دا ځان به در وپېژنم.
مهرباني وکړئ، خوشحالیږم.
زه د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، ښاري فرهنګ، نظامي او امنیتي امورو کارپوه او صاحب نظر یم. هره شپه په څو تلویزیونونو او رادیوګانو کې په مختلفو شیانو او ستونزو غږیږم او نظر ورکوم.
ښه، په دې برخه کې مو لوړې زده کړې هم کړې دي که نه؟
نه، خو کاري تجربه مې ډېره زیاته ده او همدا سبب دی چې زیاتره تلویزیونونه، رادیوګانې او ورځپاڼې مې ورغواړي او د مختلفو مسایلو په اړوند پوښتنې راڅخه کوي او زه د خپلو تجربو او عیني حقایقو په رڼا کې معلومات ورکوم.
ښه، نو نتیجه یې څه شوه؟
هېڅ، ځکه ټول چارواکي او د چارو مسؤلین نه تلویزیونونه ګوري او نه هم راډیوګانې اوري او نه هم ورځپاڼې لولي، یا په خپلو آیفونونو کې ګیم وهي او یا هم فیسبوک ګوري.
زه د تاسې صاحب نظرانو خو ښه کار جوړ دی، هم پیسې اخلي او هم د زړه باد باسي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام لوری، ستاسو مشه
خیر او ستروري؟ استاد څنګه دی؟
ښه دی، راځه مې درېګا.
نه خیر او ستروري، زه د استاد شاګرد یم. دغه کریم د مخ پودر او لپسرین مې تا ته راوړی او دغه لپچر مې استاد ته راوړی دی.
وی لوری، دا خو دې ټول د کراچۍ له سر نه اخیستی دی، ټول کم اصل دی.
نه په خدای، په نوی کار کې مې اخیستی، په مغازه کې. زه خیر، دغه دغه زر افغانۍ واخله، بیا په خپل زړه درته واخله.
ښه ده شي لورې، څه نومېږې؟
زه روپۍ نومېږم.
روپۍ لورې، همداسې روپۍ درڅخه بادېږي. زه بېغمه اوسه، زه به استاذ ته ووایم، ښه تاکید به پرې وکړم، بېغمه ګرځه.
مننه، استاد ته مې سلام وایه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، رڼا هوتک او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.